په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د هلمند مارچ په اړه راپورونه لرو. د خراس د پیوبل راپور کې واوري چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د پیلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هلمند مارجې ولسوالۍ د تصفیه کېدو په اړه زیدو نخیز راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر درو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لواء پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کاري بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غني ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند د والي وایند عمر ځواک بیګ آزادی رادیو ته وویل چې جنرال مقبل په مارجا کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود. جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لواء قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایند تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له ویسټ انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبي او دلیل د تجربې کموالی و. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د شی لوبي لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړي ویبپاڼې کرکټ ټریکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله یې د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویسټ انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلادیش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره له ټیسټ لوبو د وتلو اعلان وکړ. د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له پخواني پاچا سره پرتله کړ. د موسوی دا خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼې کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 161 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوبره به د دسمبر له 22 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانوبرې دقیق ځای ونه خود، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوي او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیل وړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیوه. دا پیښه د هالند په هاک ښار کې د جمعې په ورځ وشه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاک ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن نجونې او 14 کلن هلک د هاک ښار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په برتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لوري ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې یې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سړي سره تړاو لري او که نه. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي شي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د هلمند مارجی ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه راز راز راپورونه ورکول کېږي. د ولایتي شورا ځینې غړي او طالبان وایي چې دا ولسوالۍ یو مخ نه ده تصفیه شوې، خو د هلمند والی وایند وایي
د مانچو ولسوالۍ د مالتي لارې د خلاصون او تر څنګ د نو ساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه ساحې د
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد صدر اعظم ویلي دي چې استعفا ته چمتو دی. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګي او حقیقت سره. خو لومړی خبری موضوعات. د هلمند ولایتي شورا د دفاع وزارت دا ادعا نه تاییدوي چې مارجا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول شوې ده. په مارجا ولسوالۍ کې پوځي عملیات د نومبر په 12 پیل شول. د افغانستان دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې مارجا یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي ادارې وایاند هم وایي چې مارجا تصفیه شوې ده. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولي هم دي. خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجې ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له څلورو کلونو تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ټول د مارجې په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو دپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه، اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې، یعنې بیخي ډېرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجې ولسوالۍ په تمامه معنا، یعنې په کلي توګه، زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده، خو متاسفانه موږ ته قابل د قبول نه ده.
مارجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاتې شو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه وچه په 2008 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیر لخوا د مشترک پنوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي د مارجی برتنیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبه په ورځ هغه پیښ ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل شو.
نه د مرجی نیول ساده خبره نه ده. مرجی یو غټ ولسوالي ده، یو پراخ ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت کې او په لنډ ورځو کې د دې امکان نشته چې مرجی ونیول شي. او تاسو پیاده شئ هلته د افغان انتظار کوو، ځکه چې تر ډېر وخت څخه دا منتخاب او سوال مخالفینو په لاس کې.
د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټول مرجعین ولیده رد کړی ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستی ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې تر نادالی، ګریشک، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په داسې حال کې چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي او د غرض طالبان وایي چې د مارجې ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو له لورې تصفیه شوې نه ده. د افغانستان دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې مارجې ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجې کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قومندان هم وژل شوی او د وستو چاودونکو موادو دوه دی پوغان هم ویجار شوی دی. د مارچ د وضعیت او د دی ولسوالۍ د اهمیت پاړه د فرشته جلال زی راپور واوري.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیگ ازادي راډیو ته وویل چې مارچ د کوکنارو د کښت کمولو، د وسلوالو طالبانو د تمویل، د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه و. د مرجی ولسوالی د برتنیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مرجی د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلی ولسوالی لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرري جګړې لامل شایي هلته د ودانۍ په نوم ډیر څه نه وي پاته.
د مرجی ولسوالی د اکمالاتي لارې د خلاصون او د څنګه د مساحو د برتنیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودې او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چې افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپنېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ځایونو کې تحرکاتو د دښمن د اوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول وار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مرجی ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر یوې مودې وروسته مرجی بیرته د وسلوالو طالبانو لاس تر لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت ته پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لورې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مرجی د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټر او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجی د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجی د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالۍ نیول شوی و خو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډیر ځواکونه له افغانستانه ووتل د مارجی وضعیت خراب شو. د ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالۍ لاس پلاس کېدو ولسي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوان ورساوه. په مارجی کې د ورستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. د مارجی اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پریښېدي.
زه د مرجی ولسوالۍ سره په فال خبرې کوم. ګرانه دغه زموږ مرجی ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانه کوچنیان دي، نفراره دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه هم کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجی په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک ومنل چې د مرجی ولسوالۍ ډېر خلک د مکرري جګړې له امله لشکرګاه او د دې ولایت نور ولسوالیو ته تښتېدلې دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګاه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې له امله لشتر لږه 4,000 کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې او نږدې 40,000 په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې له امله ډېر بې ځایه شوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي.
د رپورټونو په حواله کمزوري روزل شوی امنیتي ځواکونه غیر مستقی قواوی او خوی ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مارجا او د هلمند نور زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ور واچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ذبیح الله محمد پر مارجا د عملیاتو تر پیل وورځ وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور په مارجا بیرته سقوط نه کوي.
د مارجا خلکو ته اطمینان ورکوو تر هغه ځایه پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو. د دښمن زالی پروګرام دی چې باید ټول په مارجا کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مارجا دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په یو رپورټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 23,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې تقریبا 130,000 هکټاره کښت په هلمند کې سوی و. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل چې مارجه د وسلوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی اوبه لري. له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مارجه ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمې ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه موساقله ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ او دې تر څنګ دیشو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. په دې اخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مارجه دا به په دوهمه ردې کې راځي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلی او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډیرو ولسوالیو له نیولو سره به په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دوډولو هڅې پیل شوې دي. د مالیې د وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وویل د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیې وزارت ته لیږل شوې ده. خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل خان محمد سین باندې کوي.
د مالی وزارت د بیمې د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمې د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو له امله خلک بیمې ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمې یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتون کړي. خو د اسلامي بیمې او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمې عمومي رئیس موسی کاموي وایي
خوبیش دین جس کی اون یک کس بیمه نه یعنی
خواله پدې کې دی چې کپدودیزه بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي. خود ته کافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي.
د مالیه د وزارت مسؤلین وایي د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړو. دا چې دغه طرح په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږل ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمې د شرکتونو د فعالیتونو لپاره پخوا هم قانون موجود و. پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمې د قانون له تصویب وروسته به د بیمې اوسنی قانون او د بیمې د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلي وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلی وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
قانون تکافل
اجتماعی بیمه د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي.
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه سرنګ ګڼل کېدای شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود قانون داشته نمیتونیم.
موږ نشو کولای دوه قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتی وي، کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زموږ اخلا آزادي راډیو اورې 8:30 شوې. له لنډې خبرتیا وروسته به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
دونالد ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان په اړه د اکانومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې، ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنجشنبې په ورځ په بګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې باید امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 14000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سوله لا هم له خنډونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې خپره شوې ده. د ورځپاڼې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوي دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوي او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. مخکې تر دې چې افغانستان ته بیرته راوګرځو، په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یوه ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا په پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د عراق په جنوبی شهر دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یو مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به د حرکت جاری وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په شهر کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې یو اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لرې نه شو. تر هغه وخت به دلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي واویا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکاری او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیعګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهرچیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ، د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې له ملاتړه لاس واخلي. سیستانی وویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهرچیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. دا لانه د څرګنده چې د عراق صدر اعظم به عملا څو وخت له چوکۍ لري سي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته د حرفوي زده کړو مرکز جوړیږي. د ام سی په نوم مرستندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د پای ته رسیدو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغې مېرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ، سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستی ور تر غاړې ده. صادق رښتینی د مېرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بېوزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه میرمنې اسماء او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم دا راز له نور میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ستونزې لپاره زما په نظر باندې 100% شکر دی، ځکه دا ستونزې لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا ډېر ځای لپاره دا ستونزې لپاره یو 100% ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي نو د دې کار دغه څخه لحاظ څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي، بیا خپل په کور کې کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپله هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیا وزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خصلاو د فار زخ په لایو تجارت یم، زخ په لوارم چې دغه شته ته مارکیټ پیدا کوم او دغه شته پر شات په مارکیټ کې مارکیټ یم او نوښګاو ته یم خرڅ کوم او دې تا غلار امر وشه يم په ځین کې غلار دې تمر وشه يم چې دې د خیر سره دغه دغه څخه ونستي څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې نو دې تا غلار ز په خپل او د دې مارکیټینګ ز په خپل کوم خپل یو پیدا کوم مارکیټینګ.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول شوي، خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشره ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د دریشته ولسوالۍ کنیولې بیا د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي چې دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. په سترګو ویني غله ډزې کوي، د خلکو تشش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناشتي شورا ولسمې نه د سپایس سره خبره کوم.
زه محمد قیس سروان یم، د کندهار ولایت سرپرست په تماس کې یم. ازادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ساس سخنم دغه هیله ورسو د چې تاسو په زندانو باندې ورسېږي وروره، په داسې شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو وروره. نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نظم کیږي چې ولې د سینه سړل کیږي ترنوالان خدمت او غشتن د شته سوال د څوک د بل مسلمان مخشن ول دي د خواران مزدوران دي د کلو کلو خناس څه په خوې لا تاسو چا ته کال په تیر کې نو د دې بس ژوند دي د شرای لاس ځوانان لاړه لته بنجان دي وڅ فنشر سوال بچان سر بنان لري چې بل څوک سر پنا ور سر پرستان نه څه د کور ود نو زما د حکومت څخه د غشتن د شته سوال دي بنجان باندې څه کوي بنجان دې رسنه سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بندیان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي. وسلام په احترام.
ورا خدای دی چې د ما پیغام خور کی ورا د انتخابات فایل دی جری لاین کی دا وز دې څه خندونه پوي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل دی جری لاین کی هر کم چې کیږي هغه سی وس ک ډاکټر عبد الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل دی جری لاین کی درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکا السلام علیکم و احترام بسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو د روان خبرونې